د کمیټې راپور نه مني. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي دي.
ولسمشر د برښنایي تذکرو د ویش په تړاو فرمان صادر کړ. د قندوز د قلایزار ولسوالۍ د برتانیولو دپاره په سلګونو پوځیانو ګمارل سول. په ایران کې دوو سیاستوالو د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د حسن روحاني ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د برښنایي تذکرو د ویش او د دې بهیر د څار لپاره فرمان صادر کړ. ولسمشر دغه فرمان لمخې چې نن یې جزئیات له رسنیو سره شریک سوي، د دې پروسې د څار مسؤلیت د جمهوري ریاست د دویم مرستیال سرور دانش او د حکومت اجرایه رئیس په مشرۍ کمیټې ته سپارل سوی چې ځینې نور بنسټونه هم پکې شریک دي. د ارزګان امنیه قوماندانۍ وایي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په روانه مبارزه کې له تیر کال راهیسې تر 400 ډیر پولیس وژل سوي دي. د امنیه قوماندانۍ اداري مرستیال شفیق الله طاهری نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل له 1995 کال راهیسې 499 ملي او محلي پولیس وژل سوي او تر 600 زیات نور شپیان سوي دي. ښاغلی طاهری ویلي چې پولیس تونېدلې په دې ولایت کې د امنیتي ګواښونو په وړاندې له زړورتیا ډکه مبارزه وکړي. چارواکي وایي په ارزګان کې له تیرو 9 میاشتو راهیسې جګړې شدیدې سوي دي. بلخو د کندوز ولایت اداره وی افغان قواو له دولت زد وسلولو د قلایزل ولسوالۍ د بیرتانی ولول لپاره د ولسوالۍ پر لورې تاګ پایل کړ. د بلی ویان سید محمود دانش د خبرې شی بمخ کی ازادي رادیو ته وکړه. د قلایزل ولسوالۍ د بیرتانی نیولو لپاره ټاکل سوی قطاعات د ولسوالۍ پر لورې خپل تاګ پایل کړ. د ولی ویان وایي د قلایزل ولسوالۍ د برتانی ولو د پاره تر 500 پوری افغان پوځیان ګمارل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو نه ورځې مخکې د ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت تخنیکی او لوجستیکي مرستیال وایي په دغه وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې ډېر جدي ګامونه اخیستل سوي. غلام سخی احمد زینن په کابل کې یوې غونډې ته وویل
د ملي اردو او په ملي پولیسو کې د اصلاحات او راوستل او له فساد سره په مبارزه کې جدا متحده ده. دا صرف یوازې د خولې خبرې نه دي.
ښاغلی احمد زیول چې د اداري فساد پر ضد اغیزناکې مبارزې لپاره په دفاع وزارت کې ځینې بدلونونه هم راوستل سوي دي. ایران مخالف سیاستوال مهدی کروبی چې له 2011 د کال راهیسې په کور کې نظربندی د ولسمشری په راتلونکو ټاکنو کې له حسن روحانی خپل ملاتړ څرګند کړ. سهم خبری اجنس چې له دغه اصلاح پال ملاسره نږدې اړیکې لري د کروبی وینا راخیستې چې ویلې دي هغه شنخ چې زه د روحانی په اړه لرم خپل رایده تور کوم. بلخوا د ایران پخوانی اصلاح پال ولسمشر محمد خاتمی هم په یو آنلاین ویډیوي پیغام کې له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د جمهوری ریاست په راتلونکو ټاکنو کې بیا حسن روحانی د ولسمشر په توګه وټاکي.
میاییم و به روحانی رای میدهیم.
رازو روحانی ته رای ورکو. په فکر کې د ازادۍ په وینا کې د منطق په عمل کې د قانون او په ټولنه کې د ټولنیز او اقتصادي عدالت د ټینګېدو لپاره دا تاسو یاست چې خپل رای ښه راتلونکي ته د هیلې د پیاوړتیا لپاره یو وار بیا ګران روحانی ته ورکړئ.
د دغه انتخاباتو بل کاندید محمد باقر قلیباف په دغه انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ د افراطي ملا ابراهیم رئیسی په ګټه تیر سو. په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي جمعې په ورځ کېږي. حسن روحانی هڅه کوي چې د دویم وار لپاره د ولسمشر په توګه انتخاب سي. د تیلو ستر صادرونکي هیوادونه سعودي عربستان او روسیه وایي د تیلو د تولید د کمولو موافقه باید د 2013 د کال تر مارچ میاشتې تمدید سي. دغه څرګندونې د دې سبب سوي چې نن په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې سي. د تیلو د سترو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک روسیې او نورو تولیدونکو هیوادونو په لومړیو کې موافقه کړې وه چې د 2013 د کال په لومړۍ نیمایي کې د تیلو تولید د ورځې 1 میلیون او 800 بیرلو ته راکم کړي. د شپږو میاشتو لپاره د دې موافقې د تمدید امکان هم په پام کې نیول سوی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح چې د چین په پلازمینه پیکن کې روسي ساری الکساندر ناواک څنګ ته ناست و نن یو کانفرنس ته وویل
موږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې دغه موافقه تمدید کېدلو ته اړتیا لري.
د تیلو د تولید کمولو موافقه که څه هم د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې لوړې کړې خو لا هم د یوه بیرل تیلو بیه 2 ډالرو ته چې سعودي عربستان یې تمه لري نه ده رسېدلې. او د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د یو کمربند او یوې لارې په نامه د پروژې پر راتلونکي ډول څرګند کړ. د دې پروژې په مرسته شایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخې د چین نړیوال نفوذ زیات شي. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې د چین ولسمشر وویل
چین د یو کمربند او یوې لارې پروژې په تړاو له ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو سره د همکارۍ سندونه لاسلیک کړل. په دغو همکاریو او د ستراتیژیکو پرمختیایي پلانونو په ستر پالیسۍ کې تجارتي پانګونه، اساسي زیربنا، صنعتي او مالي همکاري، کلتوري ارتباطات او نور مسایل شامل دي. د سرمشریزې مهمې نتیجې دغه دي.
تر دې مخکې د چین ولسمشر د آسیا، اروپا او افریقا د دیرشو هیوادونو رهبرانو ته په وینا کې د نړیوالې اقتصادي ودې لپاره له نورو حکومتونو د نورې پرانیستې اقتصادي پالیسۍ او سترې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
د ازادۍ راډیو بخښي مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي پر افغانانو تحمیل شوې جګړه په افغانستان کې د جنسي بی عدالتۍ یو مهم علت دی. اجرایه رئیس وایي د چابهار بندر د تطبیقي پلان طرحه د پلي کېدو په حل کې ده. په دې اړه په راپور کې به واوري چې افغان سوداګر پر دې بندر د کار چټکول غواړي.
غواړو چې د چابهار په آزاده سیمه کې زر تر زره خپل کارونه پای ته ورسوي او رسمن دغه آزاده سیمه کتاب کړي.
په نورو موضوعاتو کې د کندهار د دریو ولسوالیو اوسیدونکو د کندهار د امنی قمندان جنرال عبدالرازق څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. اولسي جرګې نن یو ځل بیا د سرپرست وزیرانو پر ځای د نویو وزیرانو د معرفي کولو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو، راسره اوسئ. ازادي رادیو خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د جنسي بی عدالتۍ یو مهم علت پر افغانانو تحمیل شوې جګړه ده. ولسمشر غنی په کابل کې د ښځو څلورم ملي سیمپوزیم ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې دایمي سوله هغه مهال ټینګېدای شي چې د میرمنو په ګډون د هر افغان حق له تیری خوندي وي. د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابله په دې اړه تفصیل راکوي.
خزې د سولې پیغام لیکدونکو د دغه سمپوزیم نوم دی چې په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو د ونډې په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سمپوزیم ته د خبرو پر مهال ویل چې په افغانستان کې د رواني تحمل شوې جګړې اصلي قربانیان میرمنې دي. د ښاغلي غنی په خبره د جګړې دوام جنسي بی عدالتۍ ته لار هواره کړي او په افغانستان کې د سړیو په پرتله میرمنې درې برابره د سواد له نعمت څخه محرومې دي.
د جنسی بی عدالتی مهم علت د جګړې او نامنۍ دوام دی. په افغانستان کې له سواد څخه د محرومو میرمنو شمیر د سړیو درې برابر دی او علت یې هم هغه جګړه ده چې زموږ هیواد ورسره لاس او ګریوان دی.
ولسمشر دغه شان په افغانستان کې د سراسري او دایمي سولې د ټینګښت په هدف له تیری څخه د هر افغان د حق خوندیتوب مهم وباله. د ښاغلي غنی په خبره په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه هغه مهال خوندي کېدای شي چې اساسي قانون په بشپړه توګه عملي شي او د په خبره حکومت د چارې ته ژمن دی. که څه هم په تیرو ولسو کلونو کې د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د بیلابیلو بنسټونو له لوري خورا ډېرې پیسې مصرف شوي، خو لا هم ولسمشر غنی وایي چې د نارینه په پرتله میرمنې درې برابره له سواد څخه محرومې دي. د امنیت نه موجودیت د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د یو بشپړ میکانیزم نشتون، د قانون نه تطبیق، ناوړه دود او دستور، د نارینه واکمني او بې سوادي اوسمهال د افغان میرمنو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کیږي. لومړی میرمن بی بی ګل غنی بیا د ښځو سمپوزیم ته د خبرو پر مهال وویل چې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو جدي روانه جګړه ده چې ډېره قرباني ترې اخلي. اغلی غنی وی افغان میرمنې باید د رواني جګړې په ختمولو کې مهم رول ولوبوي، خو پیل له دغه ملي سمپوزیم کېدای شي چې په دې برخه کې خپل مهم نظرونه او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي.
ما خانوما نیم از جامعه هستیم، باید که صدای ما بلند شوه.
موږ میرمنې د دې ټولنې نیمایي برخه یو، باید غږ مو پورته شي او دا ووایو چې نور تاوتریخوالی بس دی. دوی په دوامداره توګه تاوتریخوالی کوي او وضعیت خرابوي، نو ځکه موږ پرمختګ نشو کولی.
د ملي سمپوزیم ته په آسیا کې د اروپایي ټولنې مرستیالې پاولا پامپلونی بیا وویل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات باید سراسري وي او ټولو ته د مشارکت زمینه برابره کړي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د چابهار بندر د تړون د تطبیقي پلان طرحه د پلي کېدو په حل کې ده. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل په دې برخه کې مقدماتي کارونه ترسره شوي دي، خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي ټینګار کوي چې د دې بندر چارې باید ژر تر ژره بشپړې شي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د چابهار بندر د تړون پلي کېدل په بیلابیلو برخو کې ځینو اقداماتو ته اړتیا لري. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل چې د دغه تړون پلي کول د ملي وحدت حکومت د کارونو په سر کې ځای لري. نوموړي دغه شان وویل په دې برخه کې ځینې مقدماتي کارونه ترسره شوي دي.
د
چابهار تړون د ملي وحدت حکومت د کارونو لومړیتوب دی او دې برخه کې له هند او ایران سره مقدماتي کارونه ترسره شوې دي. خدای ملي کول او د دې لپاره چې مونږ وتوانیږو له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلو، هغه اقدامات دي چې باید د ګمرکونو، ترانسپورت او ځینو مقرریو په برخو کې ترسره شي.
د چابهار تړون نږدې یو کال وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر حسن روحاني او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ لاسلیک شو. حسن روحاني دغه تړون د دریو هیوادونو د اړیکو پراختیا په برخه کې مهم یاد کړی او نریندرا مودي ویلي چې هیواد د دغه بندر د پراختیا لپاره 1500 میلیون ډالر پانګونه کوي. دغه شان ولسمشر غنی ویلي چې د اقتصادي پراختیا لپاره باید په چابهار بندر کې د تاسیساتو جوړول چټک او عملي شي. د چابهار بندر د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د دغه تړون په عملي کېدو سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. د چابهار بندر د ګټې اخیستنې خبره په داسې حال کې کېږي چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو د کراچۍ بندر له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ټینګار کوي چې دغه بندر ژر تر ژره ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان حکومت، همدارنګه د ایران حکومت او د هندوستان حکومت څخه غواړو چې د چابهار په آزاد سیمه کې زر تر زره خپل کارونه پای ته ورسوي او رسمن دغه آزاد سیمه
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپو عبدالله وحیدیار د چابهار بندر د تړون عملي کېدل د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهم یاد کړ او ویل چې په دې سره به د افغانستان اقتصادي پراختیا لا چټکه شي.
خبری مجله اوري.
د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي د بلخ ولایت محمد نور د دې ګوند له مشر سره د کتنې غوښتنه کړې. د ګوند ویان بشیر احمد تاینج وایي ناسته به ډیر ژر ترسره شي او د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم ترمنځ د یو ائتلاف رامنځته کېدل هم له امکانه لرې موضوع نه ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی او عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمي بیا د عطا محمد نور له لورې له دوستم سره د لیدنې موضوع ردوي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل لري.
د جنبش ملي ګوند وایي چې د بلخ والي او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور له جنرال دوستم سره د لیدو غوښتنه کړې ده. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تنج د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه ناسته وشي او ښایي عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور یو ائتلاف رامنځته کړي.
تقاضای دیدار یا نشست از جانب آقای نور مطرح
دیوی د لیدو یا ناس غوښتنه د خاغلی نور لخوا مطرح شوه. مونږ هم ترې هرکلای وکړ او هڅه کوو د دې زمينه سازي وکړو چې د ولسمشر لومړی مرسیال سره دوی وګوري او د دواړو ګوندونو جنبش اسلامي او جمعیت اسلامي مشران د یو ائتلاف رامنځته کولو ته ډېره لیوالتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي او عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد زمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عطا محمد نور له لورې د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره د لیدو غوښتنه نه ده مطرح شوې. خو نوموړی ټینګار کوي چې د عطا محمد نور او دوستم پلویان هڅې کوي چې دواړه له نږدې په خپلو کې سره وګوري. له ښاغلي زمي څخه مې وپوښتل چې آیا په نږدې ورځو کې به د ښاغلي دوستم او عطا محمد نور ترمنځ لیدنه وشي. نوموړي په دې اړه وویل
دی
ویلا تر اوسه پریکړه نه ده شوې او نه هم کومه نیټه ټاکل شوې. د دواړو مشرانو پلویان هڅې کوي چې دوی په خپلو کې سره وګوري. په دې وروستیو کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند او د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. ان تر دې چې له دې وړاندې په فاریاب ولایت کې د جنبش اسلامي او جمعیت اسلامي ګوندونو د پلویانو ترمنځ د وسلوالې نښتې راپورونه هم ورکړل شوي دي. عطا محمد نور چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له ملاتړ کوونکو څخه و، تیر میلادي کال کې لارک سره خبرې پیل او له ښاغلي عبدالله سره یې سیاسي پریکون اعلان کړ. د عطا محمد نور نږدې کسانو اجرایه رئیس یو ناتوانه کس بللی و او دا یې ویلي و چې عطا محمد نور د جمعیت ګوند د سهم د اخیستلو په هدف له ولسمشر سره خبرې پیل کړي دي. فرهاد زمي وایي د عطا محمد نور او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي پریکون شوی خو شخصي پریکون یې نه دی کړی. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې به هم عطا محمد نور له عبدالله عبدالله سره د سیاسي تفاهم لپاره خبري ونه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي که عطا محمد نور د عبدالرشید دوستم لیدو ته ورځي نو دا د دې معنی لري چې له ولسمشر سره خبري بې نتیجې وي. سیاسي کارپوه خالد سادات په دې اړه وایي
د حکومت د یو بل اړخ سره چې اوس تقریبا د هغه دنده په تاریخ غورځول شوی د ولسمشر لومړی مرستیال د هغه سره په داسې حساس شرایطو کې لیدل کتل د دې معنی ورکوي چې هغه غوښتنه چې عطا محمد نور درلودلې هغه ناکامه شي، حکومت سره بالاخره په یوې کامیابۍ ته ونه رسېده. اوس غواړي چې د یو بل فشار په علي پر اساس باندې د فشار د ولسي وسیلې پر اساس باندې حکومت کې راڅرګند شي او حکومت تر فشار لاندې راول تر څو خپل امتیازات ومني.
خو فرهاد زمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړې چې د عطا محمد نور او ولسمشر خبرو دې نتیجه نه وي ورکړي. نوموړی وایي د بلخ والی کابل کې د یو دې سفر په ترڅ کې به له ولسمشر سره خبرې وروسته کړي.
د ازادۍ راډیو مازدیګرنۍ خبري مجله اوري. ولسي جرګه وایي تر څو چې حکومت د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران معرفي نه کړي، هغه درې کاندید وزیران به د جرګې په اجنډا کې شامل نه کړي چې مخکې معرفي شوي دي. د ولسي جرګې رئیس نن په عمومي غونډه کې به هم پر حکومت غږ وکړ چې لزم ژمنو سره سم پاتې کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې د اخیستو لپاره معرفي کړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې وایي تر کومې چې د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي نسی، درېو کاندید وزیرانو ته به د رای صندوقونه کې نګدي. ولسی جرګه وروسته له هغه دغه پریکړه کوي چې د دوی له مقررو غوښتنو وروسته حکومت یوازې درې کاندید وزیران دغه جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې په وار وار ژمنې کړي خو عمل یې نه دی کړی. سرپرست وزیرانو له ډلې یوازې دفاع وزارت، د قانون وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته د یو مکتوب له مخې کاندیدان معرفي کړي. هغه روحیه چې تالاري لري تر هغې چې د ټولو سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران معرفي نسی، موږ یې په ایجنډا کې نه شاملو. ولسمشری مانی تیره اونۍ د دفاع وزارت لپاره طارق شاه بهرامی، د قانونو او پیټرولیم وزارت لپاره نرګس نهان او د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لپاره فیض الله زکی د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړل. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې نږدې شپږ میاشتې وړاندې 14 تنه وزیران د 70 سلنې بودیجې د نه لګولو له امله استیضاع کړل چې اووی د دوی لخوا سلبي صلاحیت سول. د غشان د اطلاعات او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي په یوه اداره کې له دوو میاشتو زیات وخت لپاره د سرپرست پاتې کېدل د افغانستان د اساسي قانون او د سرپرستی قانون خلاف عمل دی. خو ولسمشری مانی وایي چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د نورو کاندید وزیرانو په اړه هم خبرې ورستۍ شوې او ډېر ژر به نوي او په کارپو څیري ولسی جرګې ته معرفي سي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
وزارتونه چې وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، نو وزیرانو د ورپېژندلو لپاره دغه مجلسونه تقریبا نهایی شوي. ډېر ژر به نوي مسلکي او تازه څېرې د دوه وزارتونو تر وزیرانو په توګه باندې وپېژندل شي تر څو له ولسي جرګې څخه د باور رایه واخلي.
خو ښاغلي مینهپال دا روښانه نه کړه چې د ولسي جرګې لخوا د بې واکه شویو وزیرانو پر ځای به هم نوي کاندید وزیران ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي که نه. د حقوقي چارو کارپو او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبار وایي چې د ولسي جرګې دغه اقدام قانوني بڼه نه لري او د سلوک او رفتار له مخې هم ښه چلند نه دی. ښاغلی رنجبار زیاتوي چې د حکومت او ولسي جرګې د کارونو د ښې همغږۍ په هدف ولسي جرګه باید د حکومت د کاري لومړیتوبونو او ملي ګټو ته په کتو معرفي شوې کاندید وزیرانو ته د دوی د وړتیا له مخې د باور یا نه باور رایه ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکي تازه ناامنیو اندېښمن کړي دي. نږدې دوه کاله کېږي چې د لشکرګاه ښار څلورمه حوزه د وسلوالو په ولکه کې ده او په ځینو نورو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی د راپور له مخې د دې ولایت چارواکي د خلکو او ولایتي شورا تشویش په دې برخه کې پر ځای بولي، خو ښار ته په نږدې سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي.
د ډي سي توپ لوی فایرونه ښار لړزوي. که څه هم له ځینو سیمو جګړه په شا شوې ده، خو د بشران او سرو ګدر پر امنیتي کمربند هر ورځ دوامداره جګړې کېږي. جنگ ته نږدو سیمو کې خلک نارامه دي. د هوا د ګرمېدو سره تازه پیل سو نامنیو د لشکرګاه اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودي وایي که مرکزي حکومت توجه ونه کړي او د ښار پر شاوخوا جنگیدونکي وسلوال په شان کړي، کېدای شي نور سیمې هم سکوت وکړي.
پر کمربندو باندې چې جګړه وي، هغه د ښار د منځ چې کوم توپونه پیریږي، دا زموږ د خلکو او د ولس پر ذهنونو باندې ډېره بد اغیزه کوي. د مرکزي حکومت ناغېړي او دلته د نه مدیریت شتون د دې لامل سوله چې جګړه دومره وغځېدله.
ښاریان خو ډېر په وهه کې دي، ډېر ویریږي.
دوه کاله پر کېږي چې د لشکرګاه په شمال کې څلورمه حوزه د وسلوالو په ولکه کې ده. په دوهم یا او درېم امنیتي حوزو کې جګړه روانه ده. د نادلي پر لار تازه جوړ سو امنیتي پوستو باندې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. د هوا د تودېدو سره د جګړې زور ولایتي شورا په غوسه کړې ده. د دې شورا مرستیال مجید خونزاده وایي د جګړې مسولین بې کفایته دي.
دا وړتیا په دوی کې نشته چې دوی جنګ مهال کې، جنګ کابو کې هغه منطقې چې وسلوالو مخالفینو نیولې دي هغه بېرته د هغو د لاس څخه وباسي. ښار لا هم دوی په بشپړ ډول باندې ساتلی نشي. تقریبا دوه کاله کېږي څلورمه حوزه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د دوهمه حوزه د کمربند لري، جنګ باندې خپله دریمه حوزه د جنګ باندې شروع دی.
اخونزاده مرکزي حکومت د جنوبي حوزې په خاص ډول هلمند ته د مور او میرې په چلند تورن کړ. د هلمند د والي ویاند د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د هغه سیمو دپاره به ډېر ژر عملیات پیل شي چې ښار ته نږدې دي.
د عملیاتو هغه مهمه برخه تر اوسه پورې پلی شوې نه ده او دا به پلي کېږي د پلانونو په اساس باندې. د خلکو سره به تشویشونه موجود وي، خو د دولت ټینګه اراده شته ده او دا د څه سره هوډ لري چې هغه تهدیدورې سیمې چې هغه په وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تهاجم بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لاس څخه وتلې وي هغه بېرته لاسته راوړي.
د هلمند خلکو تمه درلودل چې د ژمي په موسم کې به ښار ته په نږدو سیمو کې عملیات وشي، خو دولتي مسؤلین وایي د ژمي موسم یې د 215 میوند قول اردو د سرتیرو پر روزنه او تجهیز تیر کړ. اوس مهال د هلمند وو ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د ګرشک پرته د 15 نورو یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي.
په لشکرګاه ښار کې د روانو جګړو په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. د کندهار د دریو ولسوالیو ژړۍ، پنجوي او میوند سلګونه اوسیدونکو د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په ملاتړ غونډه وکړه. دوی له بشري حقونو د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور چې تیره اونۍ خپور شو رد کړ. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه تفصیل اوروي.
په پنجوي ولسوالۍ کې د درو ولسوالیو سلګونه اوسیدونکو په یو غونډه کې د کندهار د امنیت قمندان لوی پاسوال عبدالرزاق څخه ملاتړ اعلان کړ او د نوموړي په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور وغندي. دوی وویل چې د دې راپور په جوړېدو کې د سیمې په خاص ډول د پاکستان د استخباراتي کړیو لاس دی او په وینا چې غواړي په یو او بل بهانه جنرال رازق بدنام کړي او د کندهار وسنۍ امنیتي حالت یو ځل بیا د پخوا په څیر ګډوډ کړي.
دا خلک غواړي چې زموږ د کندهار حالات هم هغه حالت ته ورسي، بیا مو د غم په ټغر کېري، بیا مو په وینو لمبوي، بیا مو کور کلی را خرابوي، بیا مو ولسوالي و خلک سره دغ کوي.
موږ د خپلو خلکو د خپلو مشرانو هر وخت ملاتړ کوو. هر څوک چې د دوی د بې عزتۍ د دوی د بدنامۍ دپاره کار کوي موږ یې په کلکه بندو. بیا هغه ته موږ ملګرو ملتونه نه وایو، دا د یو خاصو استخباراتو سازمان بولو. هغه وخت چې د پجوې په ولسوالۍ کې د سپیروان په کلي کې اته 50 کسه شهیدان په وینو ککړ، هغه وخت د بشر حقوق چیرې وو؟
د غونډې ویناوالو دغه راز د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون نیوکه وکړه چې د ډېرو لویو بشري ناورینونو په اړه چوپ پاتې سوي او هېڅ ډول غبرګون یې نه دی ښودلی. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید په هېواد کې د پردیو لاسوهنو مخه ونیسي او هغه کسان چې دا ډول توطیې او دسیسې جوړوي باید قانوني چلند ورسره وسي.
جنرال عبدالرازق یو کارمان سړی و، غښتلی سړی دی. که دوی دا خپله خبر وانخلي موږ ولسونه راوځو، موږ د کابل هرات لار بندوو، موږ د ده کلکه دفاع کوو.
موږ ته دا ملل متحد د منلو وړ نه دی، دا یک طرفه دی، دا د یو څو زبرځواکو څخه جوړ شوی ملل متحد دی. ملل متحد معنا دا ده چې پر هغه احمد محمود ځوانو سپینږری لوی او کوچنی بېله پار کوي.
په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د خلکو د دې عکس العمل په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق باید د هغو تورونو په وجه محاکمه سي چې د دې کمیټې په وینا خلک یې شکنجه او په شخصي زندانونو کې ساتلي. خو د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو دغه راپور ته په عکس العمل کې وویل چې شخصي زندانونه نه لري او ټول دولتي زندانونه د سره سلیپ نړیوالې کمیټې او د بشري حقونو د سازمانونو لخوا په منظمه توګه پلټل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو د اغیز په اړه غور کوي. په همدې حال کې د اسرایلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د امریکا دا اقدام به د فلسطینیانو له ذهنه دا وباسي چې وایي بیت المقدس د اسرایل پلازمینه نه ده. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د فلسطینیانو او اسرایل ترمنځ د سولې پر پروسه څه اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یکشنبې په ورځ له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ په دې اړه له احتیاطه کار اخلي چې د سفارت د انتقال په اړه د ده پریکړه به د سولې پر پروسه څه اغیز وکړي. چیلرسن دا څرګندونې څو ورځې مخکې له هغه کوي چې ټرمپ خپل لومړی بهرنی رسمي سفر پیلوي چې په ترڅ کې به یې د اسرایل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره هم وویني. د بیت المقدس موقف په روان کړکیچ کې تر اوسه حساسه مسأله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځ جلا کړی او ټول شار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. خو د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او سفارت به هلته انتقال کړي. دغو خبرو فلسطینیان او د هغوی متحدان په غوسه کړل او ټرمپ له هغه راهیسې له دې خبرې پر شا سوی دی. ټیلرسن ویلي چې د ټرمپ پریکړه به د معلوماتو له مخې وي او په مذاکراتو کې د ټولو ښکېلو خواوو څخه به په دې اړه مشوره غواړي. په ځانګړې توګه د اسرائیل نظر به پوښتي چې آیا دا کار به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي که به شایي پام ورڅخه واړوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا اندېښنې رد کړې. د نتنیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې بیت المقدس ته د سفارت انتقال به د ضرر پر ځای د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، یوه تاریخي تېروتنه به سمه کړي او د فلسطینیانو له ذهنه به وباسي چې وایي بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه نه دی.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري او سم وروستۍ موضوع په کابل کې نن د کتاب اونۍ ونمانځل شوه. راځئ واورو چې د کابل خاریان د کتاب د لوستو د فرهنګ په اړه څه وایي.
لطیف نورزین د پروان ولایت غوربان اوسیدونکی. زما د نظره خو افغانان د مطالعې نه ډېر لرې دي، یعنی په سلو کې که شل فیصده مطالعه کوي اته فیصده نور مشغوله په فیسبوک او په دې شیانو کې مصروفه دي. سره د یو خو دغه علاقمندي هغه مطالعې ته زمینه مسایره نه ورته.
زمانوم صاحب محسن جلی دے زوانان سبا ډیر کتاب سره مطالعه کیږي شخص ان خپل چې هر وخت سما ډیر وخت مطالعه سره چې هر کتاب څخه پیدا و ما کتاب زولم مطالعه کوم تا کتاب نخمه نو زالما هم نور زوانان هم چې زدر وګورم کتاب سره ډیر شغل مطالعه کوي
فضل حق مومند ما متاسفانه په دې وخت کې د کتاب نه ډیر خلک لري دي لکه د کتاب مطالعه ډیره کمه شوې ده خو نور اجتماعي لکه انټرنیټ سره ډیر آشنایی لري او د کتاب مطالعه نه زیاتره ځوانان اوس مطالعه نه کوي او مخې ته اړولې په ډیر کم فیصد خلک دي چې مطالعه کوي
قدر من اوریدونکو له دې سره د خبری مجله پای ته ورسیدو راتلونکو نیم ساعت خبری مجله تاسو ته سلطان محمد سرور اوروي تکل صاحب عزیز تشکر از شما ساعت 6:30 عصر سلام و روزتان بخیر شنوندگان گرامی در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود من سلطان محمد سرور با شما هستم رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ تحمیلی عامل عمده بی‌عدالتی جنسیتی در این کشور است. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم. ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از همکارم آرش هموین میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان فرمان را در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی و نظارت از این پروسه ملی صادر کرد. عملیات گسترده برای تصرف دوباره ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز به زودی آغاز خواهد شد. مهدی کروبی چهره سرشناس اپوزیسیون ایران میگوید بر اساس شناختی که از حسن روحانی رئیس جمهوری فیدی ایران دارد به وی رای خواهد داد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور افغانستان فرمان را در مورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی و نظارت از این پروسه ملی صادر کرد. بر اساس این فرمان رئیس جمهور نظارت از تطبیق این پروسه ملی را به کمیته تحت رهبری سرور دانش معاون دوم و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با عضویت مشاور رئیس جمهور و نهادهای زیر ربط برده است. بر اساس این فرمان، اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس مسئول تطبیق برنامه توزیع تذکره‌های الکترونیکی بوده، وزارت‌های داخله، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و وزارت مالیه موظف شدند که تجهیزات و وجوه مالی مورد نیاز این اداره را تأمین کنند. قمندانی امنیه ولایت اروزگان میگوید در جریان مبارزه نیروهای امنیتی این کشور در برابر مخالفان از سال گذشته به این سو حدود 400 پلیس در این ولایت کشته شدند. شفیق الله طاهری معاون اداری ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت از سال 1395 شمسی به این سو 490 پلیس و پلیس محلی کشته و بیش از 600 تن دیگر زخمی شدند. شفیق الله طاهری همچنان گفته است پلیس توانسته است که در برابر تهدیدهای امنیتی با شجاعت در این ولایت مبارزه کند. از مدت 9 ماه به این سو جنگ ها در ولایت اروزگان شدت یافته است. سخنگوی والی کندز میگوید عملیات گسترده برای تصرف دوباره ولسوالی قلعه‌زال این ولایت به زودی آغاز خواهد شد. سید محمود دانش در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای افغان به استقامت ولسوالی قلعه‌زال سوق داده شدند و عملیات به زودی آغاز می شود. طالبان ولسوالی قلعه‌زال را به تاریخ 6 ماه می اشغال کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. معین تکنیکی و لوجستیکی وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در امر جلوگیری از فساد در این وزارت گام‌های جدی برداشته شده است. غلام سخی احمدزی امروز در یک نشست خبری گفت
برای آوردن اصلاحات در صفوف اردوی ملی و پلیس ملی جدا متعهد بوده. این تنها حرف نیست، بلکه عملا در این زمینه گام‌های عملی برداشته شده است.
این در حال است که سفیر امریکا در کابل در ملاقات دیروز با لوید ریسیز افغانستان از همکاری در بخش تقویت نیروهای دفاعی این کشور اطمینان داده است. مهدی کروبی چهره سرشناس اپوزیسیون ایران که از سال 2011 میلادی تا اکنون در خانه‌اش تحت نظارت قرار دارد گفته است بر اساس شناختی که از حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران دارد در انتخابات برای وی رای خواهد داد. این در حال است که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران نیز در یک پیام ویدیویی از مردم این کشور خواسته است به حسن روحانی رای دهند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه آینده تدبیر می‌یابد و حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران تلاش می‌کند تا برای یک دور دیگر انتخاب شود. بر اساس یک خبر دیگر، محمد باقر قالیباف شاروال تهران از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران صرف نظر کرد. محمد باقر قالیباف 53 سال عمر دارد و سومین بار است که در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد می‌شود. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. چین در مورد آینده برنامه یک کمربند یک راه ابراز اطمینان کرد. به نظر می رسد که چین می خواهد از طریق برنامه یک کمربند یک راه نفوذ تجارتی و جیوپولیتیک این کشور را افزایش دهد. شی جین پنگ رئیس جمهوری چین در پایان اجلاس دو روزه 30 کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی در پیکنگ گفت:
چین به ارتباط پروژه یک کمربند یک راه با سازمان‌ها و کشورهای متعدد قراردادهای همکاری را امضا کرد. در این همکاری‌ها و برنامه‌های انکشافی استراتژیک در پالیسی بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های تجارتی، زیربناهای اساسی، همکاری‌های مالی و صنعتی، روابط فرهنگی و سایر مسائل شاملند. نتایج مهم اجلاس سران این است.
شی جین پنگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی امروز خود از سایر کشورها خواستار همکاری گسترده و پالیسی باز نیز شده است. و خبر آخرین که روسیه و عربستان سعودی دو کشور بزرگ صادر کننده نفت میگویند توافقنامه کاهش تولید نفت باید تا ماه مارچ سال 2018 میلادی تمدید شود. خالد الفالی وزیر انرژی عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری مشترک با الکساندر نوواک همتای روسیش در پیکنگ گفت:
ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا توافقنامه تمدید شود.
این اعلان باعث آن شد تا امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد. اما قیمت یک برل نفت کمتر از 60 دلار آمریکایی است، چیزی که عربستان سعودی خواستار آن است. اما اقتصاد روسیه که با مشکلات مواجه است، بالای صادرات نفت و گاز به طور شدید وابسته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در چهارمین سمپوزیم ملی امروز در کابل گفت که صلح دائمی زمانی در کشور تأمین می شود که حق هر افغان به شمول زنان از تعرض مسئول باشد. او گفت که جنگ تحمیلی عمدترین عامل بی‌عدالتی جنسیتی در کشور است.
مهمترین علت بی‌عدالتی جنسیتی دوام یافتن جنگ و ناامنی است. شمار زنان محروم از سواد در افغانستان 3 برابر مردان بی سواد و تعلیم ندیده است.
رئیس اجرائیه افغانستان میگوید کار روی طرح نافذ شدن موافقتنامه چابهار ادامه دارد. ولسی جرگه میگوید اگر به جای وزیران سرپرست کاندید وزیران جدید معرفی نشوند، 3 کاندید معرفی شده را شامل اجندا نمی سازد. و مقامات قندوز میگویند عملیات برای پس گرفتن ولسوالی قلعه زال روی دست گرفته شده است.
این لحظه که من را شما صحبت میکنم، تمام این قطعات که برای عملیات گسترده برای واپسگیری ولسوالی قلعه‌زال را اندازی شده بود، به طرف مسیر قلعه‌زال، به طرف ولسوالی قلعه‌زال سوق داده شد.
رهبران ناتو در گرد همایی چند روز آینده در بروسلز درباره افغانستان با هم بحث و گفتگو میکنند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ تحمیل شده مهمترین عامل بی‌عدالتی جنسیتی در کشور است. محمد اشرف غنی در چهارمین سمپوزیم ملی روز دوشنبه در کابل گفت صلح دائمی زمانی در افغانستان تأمین می‌شود که حق هر افغان به شمول زنان از تعرض مسئول باشد. در این حال بیبی گل غنی بانوی اول افغانستان در این مراسم گفت زنان افغان دیگر باید در برابر ادامه خشونت‌ها خاموش نمانند. سحر لوال با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
زنان پیام آوران صلح نام سمپوزیمی است که به هدف برجسته ساختن نقش زنان در پروسه صلح در کابل برگزار شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این سمپوزیوم روز دوشنبه در کابل گفت قربانیان اصلی جنگ تحمیل شده کنونی در کشور زنانند. به گفته وی ادامه جنگ باعث نابرابری جنسیتی شده و از این رو تعداد زنان که از سواد در افغانستان محرومند 3 برابر مردان است.
مهمترین علت بی‌عدالتی جنسیتی دوام یافتن جنگ و ناامنی است. شمار زنان محروم از سواد در افغانستان 3 برابر مردان بی سواد و تعلیم ندیده است و علت عمده نیز این جنگ تحمیلی است که کشور ما با آن دست و گریبان است.
آقای غنی برای تأمین صلح دائمی در کشور مسئولیت حقوق تمامی اتباعی افغانستان را مهم خواند و گفت این مسئله زمان تحقق می‌یابد که قانون اساسی افغانستان به گونه کامل تطبیق شود که به گفته وی حکومت به این امر متحد است. با آنکه در 1.5 دهه گذشته وضعیت زنان در شهرهای بزرگ افغانستان رو به بهبود بوده و ادارات زیاد به هدف بلند بردن ظرفیت آنان با هزینه‌های هنگفت فعالیت کردند، اما رئیس مورغنی هنوز هم وضعیت زنان افغان در کشور را قناعت بخش نمی داند. گفته می شود که نبود امنیت و میکانیزم مشخص برای حفظ حقوق زنان، عدم تطبیق قانون، رسم و رواجهای ناپسند و برخی مسائل دیگر از چالش هایند که در حال حاضر زنان در افغانستان با آن مواجهند. از سوی هم رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در 4مین سمپوزیوم ملی زنان گفت جنگ جاری در کشور از زنان قربانی های مختلف گرفته است و تأکید کرد که زنان افغان دیگر نباید در برابر ادامه خشونت ها خاموش باشند.
ما خانوما نیم از جامعه هستیم، باید که صدای ما بلند شود. بگیم بس است از این خشونت، بس است از این چیز که بی معنا است و بی فایده و ما هیچ پیشرفته نمیتونیم.
از سوی هم معاون اتحادیه اروپا در آسیا در این سمپوزیوم گفت اقدامات حکومت وحدت ملی در بخش حفظ حقوق زنان باید سراسری بوده و برای همه زنان افغان زمینه مشارکت مساعد گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید کار روی طرح اجرایی شدن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار ادامه دارد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت کارهای مقدماتی در این خصوص صورت گرفته است، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان تقاضا دارد تا این بندر به زودترین فرصت به بهره برداری سپرده شود. توافقنامه بندر چابهار نزدیک به 1 سال قبل از سوی رؤسای جمهور افغانستان و ایران و صدر اعظم هند در تهران امضا شد. باز هم سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان عملی شدن موافقتنامه چابهار را نیازمند برخی از اقدامات در بخش‌های مختلف می‌داند. عبدالله عبدالله به روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران تطبیق این توافقنامه را یکی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی خوانده گفت کارهای مقدماتی در این ارتباط انجام شده است.
موافقتنامه چابهار هم یکی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی است که با کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند کارهای مقدماتی صورت گرفته، اما برای عملی شدن و بهره برداری ما اقدامات است که باید صورت بگیره. در بخش گمرکات است، در بخش ترانسپورت است، در بخش بعض مقرره هاست.
توافقنامه بندر چابهار نزدیک به 1 سال قبل در حضور رؤسای جمهور ایران، افغانستان و صدر اعظم هند در تهران امضا شد. حسن روحانی امضای این توافقنامه را برای گسترش رابطه 3 کشور مهم خواند و نریندرا مودی گفت کشورش برای انکشاف این بندر 500 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که برای توسعه اقتصاد و تجارت ایجاد تأسیسات در بندر چابهار تسریع و عملی شود. بندر چابهار در شهر سیستان در جنوب شرق ایران و در کنار اقیانوس هند قرار دارد و تطبیق این توافقنامه افغانستان را به بحر و هند را از طریق افغانستان به بازارهای آسیای مرکزی وصل می کند. از تلاش ها به هدف بهره برداری از بندر چابهار در حال حرف زده می شود که در بیش از 1 دهه گذشته تجار افغان به دلیل داشتن اعتکاف به بندر کراچی همواره با چالش مواجه بوده و پاکستان هر از گاهی دروازه هایش را برای کالاهای تجارتی افغانستان بسته کرده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید به انتقالات از طریق بندر چابهار شدید نیاز احساس می شود و از حکومت تقاضا می کند تا این بندر هر چه زودتر به بهره خبرداری سپرده شود. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق بر رادیو آزادی گفت در صورتی که کارها در این رابطه همچنان به کندی پیش برود تا یک سال دیگر نیز ممکن نخواهد بود تا از این بندر استفاده صورت گیرد.
موقت بخیر تمام محصولات زراعتی ما به ثمر میرسه. تو باید همین محصولات را به شورای آسیای جنوبی شخصا با هند باید صادر کنیم. به ازو طریق با دیگر کشورها هم باید صادر شود و ترانزیت شود. تقاضا میکنیم که هر چیزی زودتر باید همین منطقه آزاد تابهار و بهرهبرداری سپرده شود تا بتوانیم انتقالات داشته باشیم.
از سوی هم عبدالله واحدیار یکی از آگاهان اقتصادی میگوید آغاز تجارت از طریق بندر چابهار و داشتن تجارت مستقیم با هند و سایر کشورها سبب خواهد شد تا افغانستان به سوی خودکفایی حرکت کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان می گوید تا زمانی که حکومت به جای وزیران سرپرست، کاندید وزیران جدید را معرفی نکند، سه کاندید معرفی شده را به اجندا شامل نمی سازد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه یک بار دیگر از حکومت خواست تا به اساس تعهدات قبلیش بقیه کاندیداهای وزارتها را به خاطر گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید گفتگوها میان رهبران حکومت در رابطه به معرفی کاندید وزیرای جدید تقریبا نهایی شده و بسیار زود چهره‌های جدید به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. فرشته ندا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از خواستهای مکرره ولسی جرگه، حکومت سه کاندید وزیر را به خاطر گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کرد. اما ولسی جرگه هشدار می‌دهد تا زمانی که به جای تمام سرپرستان کاندید وزرای جدید معرفی نگردد، برای سه کاندید وزیر معرفی شده صندوق گذاشته نمی‌شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت با وجود تعهدات مکرر حکومت، اما هنوز حکومت در این رابطه عمل نکرده است.
از جمع سرپرست وزرا تا هنوز سه تن از اعضای کابینه فقط وزیر محترم دفاع، وزیر محترم معادن و وزیر کار امور اجتماعی تا این مکتوب به ولسی به معرفی گرفته، مطابق روحی که تالار داره تا زمانی که همه سرپرست ها به خاطر کسب رأی اعتماد به معرفی گرفته نشوه، ما ای را شامل اجنده نساختیم.
هفته گذشته ریاست جمهوری طارق شاه بهرامی را به عنوان نامزد وزارت دفاع، نرگس نهاد به حیث نامزد وزارت معادن پترولیم و فیض الله زکی را به عنوان کاندید وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین به ولسی جرگه معرفی کرد. همگرون وزارت های اطلاعات و فرهنگ و قبایل و سرحدات نیز از سوی سرپرستان اداره می شوند. این در حالی است که حدود 6 ماه قبل 16 وزیر کابینه به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه استیزا و از میان آنان 7 نشان سلب صلاحیت شدند. اعضای ولسی جرگه میگویند ادامه کار سرپرستان در یک اداره بیشتر از دو مخالف قانون اساسی و خلاف قانون سرپرستی میباشد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید صحبت ها در رابطه با کاندید وزرای جدید میان رهبران حکومت تقریبا نهایی شده و بسیار زود چهره های جدید به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت
تقریبا نهایی
جلسات به خاطر تعیین وزیران جدید نزدیک نهایی شدن است و بسیار زود چهره های جدید و مسلکی در آن وزارت هایی که از سوی سرپرستان اداره می شوند به حیث کاندید وزیر به ولسی جرگه به خاطر گرفتن رأی اعتماد معرفی می شوند.
اما آقای مینپال در مورد این که به جای وزیران سلب صلاحیت شده کاندید وزرای جدید به این جرگه معرفی می شود یا خیر چیزی نگفت. از سوی هم کبیر رنجبر یک تن از کارشناسان حقوقی می گوید این اقدام ولسی جرگه قانونی نبوده و به اساس سلوک و رفتار هم مناسب نیست. آقای رنجبر می گوید به خاطر هماهنگی بهتر میان کارهای حکومت و ولسی جرگه باید ولسی جرگه با در نظر داشت اولویت های کاری و منافع ملی حکومت برای کاندید وزرا رأی اعتماد یا عدم اعتماد بدهد.
همکارم فرشته ندا گزارش می داد. در گزارش وی شنیدید که ولسی جرگه افغانستان می گوید تا زمانی که حکومت به جای وزیران سرپرست کاندید وزیران جدید را معرفی نکند، سه کاندید معرفی شده را به اجندا شامل نمی سازد. ساعت 6:49 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. عملیات گسترده برای پس گرفتن ولسوالی قلعه زال قندوز به زودی آغاز خواهد شد. این مطلب را سید محمد دانش سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز در گفتگو با رادیو آزادی بیان داشت. همکارم مصطفی صدیقی از آقای دانش پرسیده که آمادگی ها برای انجام این عملیات به کجا رسیده است؟
این لحظه که من را شما صحبت میکنم تمام این قطعات که برای عملیات گسترده برای واپسگیری ولسوالی قلعه‌زال رو اندازی شده بود به طرف مسیر قلعه‌زال به طرف ولسوالی قلعه‌زال سوق داده شد و این که آغاز عملیات همون اکنون میباشه یا این شب میباشه یا فردا صبح میباشن این برمیگرده به خود تشخیص خود کسی که مسئولین نظامی که در رأس این عملیات می باشم.
با چه تعداد از نیرو در این عملیات اشتراک دارند و کدام نیروهای افغانستان مشمول این عملیاتند؟
تقریبا با 4500 نفر در این عملیات شرکت می کنند و از منصوبین قوای اردوی ملی افغانستان است که مشمولین قطعه خاص کماندو، ضربتی و قطعه پیاده.
شورشیان طالبان که ولسوالی قلعه زال را تحت کنترل دارند از چه قوت برخوردار هستند در محل؟
کسانی که برای کشته شدن آمادگی بگیرند شما میرانند کنا سرسختانه جنگ میکنند. امکانات دیگی از لحاظ تجهیزاتی بدون شک دشمنای صلح و ثبات افغانستان بند استخبارات منطقه با تنبیل امکانات مالی هم از سرخهای مختلف برای دشمن کمک میکند.
شما میدانید که مشخصا کیها در پشت این همکاری با شورشیان هستند؟
وقتی ما از استخبارات منطقه صحبت میکنیم به احتمال قوی میتونیم کشورهای همسایه‌ای ما را که در بی‌ثباتی افغانستان نقش دارن و ثبات افغانستان را به مصلحت خیر خود نمیدانن، مانند پاکستان، ایران، کشورها همچنان تروریستایی که از مرز چچنستان و از مسیر تاجیکستان وارد افغانستان شده و در افغانستان به اعمال دهشت افغانی می‌پردازند.
شما در جریان هستین که در بیش از 18 ماه گذشته شورشان طالبان توانسته بودند که دو بار شهر قندوز را تصرف بکنند برای یک مدت زمان کوتاه پیش از اینکه دوباره برون رانده شوند از سوی نیروهای افغان. حالا با توجه به این که ولسوالی قلعه‌زال را اونها تصرف کردند، آیا این احتمال متصور هست که دوباره شهر قندوز به دست اونها بیفته؟
به صورت قطع. اونها با سقوط قلعه‌زال هر خریزیشان همی بود که تا بتانن همون اشتباهی را که در جنگ گذشته اتفاق افتاده بود آرام اشتباه تکرار شده و اونا جبهه خود را تغییر بودن، ختمش جبهه خود را و در تصرف قندوز تلاش بکنن.
سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز از وضعیت در این ولایت گزارش می داد.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی.
انتظار می رود رهبران ناتو در چند روز آینده در بروکسل در مورد افغانستان بحث و گفتگو کنند. قرار است دونالد ترامپ هم برای نخستین بار به حیث رئیس جمهور آمریکا در این نشست اشتراک کند. مقام ها گفتند که قرار است ترامپ بار دیگر از همه شرکای ناتو بخواهد که سهم دفاعیشان را به گونه منصفانه ادا کنند. مصطفی صدیقی گزارش می دهد.
انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست رهبران ناتو در 25 ماه می، یعنی در روز دیگر، در بروکسل پایتخت بلژیم اشتراک کند. بحث در مورد طولانی ترین ماموریت نظامی ناتو در افغانستان هم یک بخش عمده این نشست خواهد بود. پیشاپیش به اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی احتمال می رود ایالات متحده آمریکا حداقل 3000 سرباز تازه نفس آمریکایی را به افغانستان بفرستد. در این حال ایالات متحده آمریکا از دیگر متحدان ناتو هم انتظارات دارد. در یک مقاله نشریه فارن پالیسی آمده است که جنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه در قصر سفید در مورد آجندای سفر آینده رئیس جمهور به بروکسل معلومات داد. بر اساس گزارش مکمستر گفت از شرکای ناتو یک بار دیگر خواسته خواهد شد که سهمشان را در بخش مصارف دفاعی به گونه منصفانه ادا کنند. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده از شریکان ناتو خواسته تا 2% از تولید ناخالص داخلیشان را در بخش مصارف دفاعی سرمایه گذاری کنند. در مقاله فارن پالیسی آمده است که مکمستر گفته که همه باید در رسیدن به مقاصد مشترک در افغانستان متعهد باشند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی در کابل است. او در گفتگوی تلفنی امروز به رادیو آزادی گفت که پس از پایان یافتن مأموریت جنگی ناتو در پایان سال 2014 در افغانستان، شورشیان فعالیت‌هایشان را در این کشور افزایش دادند. او افزود که اکنون به نقش بیشتر شریکان اروپایی ناتو در کنار ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیاز است.
ما امیدوار هستیم که تقاضاهای اقرام بتانند مجموع همکارای بین المللی ناتو را فعال بسازه، حضور پررنگ پیدا بکنند کتاب حداقل اطمینان برای آینده افغانستان به وجود بیاید.
کوهستانی گفت که تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه تهدید جدی پنداشته می شود که عدم توجه به آن می تواند پیامدهای ناگوار را در پی داشته باشد.
اگر ایالات متحده نتواند افراطیت در افغانستان حداقل شکست به توریش خند بکنن، آینده خطر بزرگی در پاکستان وجود دارد که سلاح‌های پیشرفته اتمی و راکتی پاکستان در اختیار افراطی و بنیادگراها قرار بگیرد و یا سیاست‌های افراطی بتواند در کل مفکوره حکومتداری را تنظیم بکنند. و این خطر بسیار جدی و کلان است.
پیش از نشست رهبران ناتو در بروکسل، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی این پیمان نظامی با سفر به بریتانیا و جرمنی در مورد افزایش نقش ناتو در افغانستان صحبت کرده است. ستولتنبرگ به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین چنین گفت:
ما در حال حاضر سرگرم بررسی مأموریت آموزشی ما در افغانستان هستیم. ما تا چند هفته دیگر در مورد آینده این مأموریت به شمول تعداد نیروها تصمیم میگیریم.
در حال حاضر ناتو بیش از 13,000 نیرو در افغانستان دارد که بخش اعظم آن را سربازان آمریکایی تشکیل میدهند و همه در چوکات مأموریت حمایت قاطع، سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
همکارم مصطفی صدیقی از اجلاس آینده سران ناتو در بروکسل گزارش می‌داد که موضوع افغانستان در صدر اجندای آن قرار دارد. رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. در ظرف یک هفته گذشته کامپیوترهای بیش از 100,000 سازمان در سراسر جهان هدف حملات سایبری قرار گرفتند. کارشناسان امنیت سایبری از احتمال گسترش این حملات هشدار دادند. این موج حملات سایبری به باجگیری کامپیوتری معروف شده است. همکارم امید مرزبان گزارش می‌دهد.
کارشناسان امنیت سایبری هشدار دادند که احتمال دارد امروز حملات سایبری در سراسر جهان شدت بیشتر بگیرند. موجی از حملات سایبری که به باجگیری کامپیوتری معروف شده یک هفته پیش آغاز شد. در این جریان سیستم‌های کامپیوتری شفاخانه‌ها، بانک‌ها، دکان‌ها و اداره‌های دولتی هدف گرفته شدند. بیشترین آسیب به کامپیوترهای رسیده که از نسخه‌های کهنه سیستم عامل مایکروسافت استفاده می‌کنند. یوروپول یا پلیس اروپا میگوید بیشتر از 200,000 کامپیوتر که مربوط به حدود 100,000 اداره میشوند در سراسر جهان از این حملات سایبری تا به حال متاثر شدند. پلیس اروپا همچنان گفته است که تلاش‌های بین‌المللی برای شناسایی عاملان این حملات سایبری در سراسر جهان آغاز شده است. شرکت پست‌رسانی آمریکایی فدکس، فابریکه‌های تولید موتر در اروپا، شرکت مخابراتی اسپانیایی تلفونیکا، اداره ملی خدمات صحی بریتانیا و شبکه ریل جرمنی در جمع نهادهایند که بیشترین آسیب را دیدند. حمله کننده ها برای برگشتاندن فایل ها و نرم افزارها از هر کاربر کامپیوترهای متاثر شده بین 300 تا 600 دلار آمریکایی تقاضا کردند. کارشناسان گفتند حساب های مربوط به این حمله کننده ها تا چاشت دیروز به وقت اروپا بیش از 32,000 دلار از مردم باج گرفتند. براد سمیت رئیس شرکت مایکروسافت دیروز این حملات اینترنتی را به ابزار ارتباط داد که توسط سازمان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا طراحی شده بود. او در یک پیام اینترنتی نوشته است تحقیق کننده ها دریافتند که در حملات سایبری تازه از ابزار استفاده شده که توسط سازمان امنیت ملی آمریکا طراحی شده بود و در ماه گذشته هکرها آن را فاش و به بیرون پخش کردند. کارشناسان بخش امنیت سایبری میگویند اکثر کامپیوترهای متاثر شده از این حملات به تازگی اپدیت نشده بودند. شماری از سازمانها به خاطر هزینه گزاف سیستم‌های کامپیوتری خود را اپدیت نمی‌کنند و در بعضی موارد شفاخانه‌ها به دلیل اینکه تداوی بیماران اخلال نشود نمی‌توانند به طور متداوم سیستم‌های کامپیوتریشان را اپدیت کنند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش حملات سایبری هفته گذشته بر کامپیوترهای بیش از 100,000 سازمان و شرکت در جهان می‌رسیم به پایان مجله خبری شام امروز و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.